درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني په دې هیله چې وخا او خوشاله ورسمو پایل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو یعنی له همدې شیبه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو له 6 نوي اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله اورو. پیل خبرونه کوو. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان پوز په دې هیواد کې له 2 میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 1.5 کلونو راهیسې یې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسله حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی، د ورور انس حقانی چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمېر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې 100,000 زیات افغان کډوال له ایران او 50,000 زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي رپورټ کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 100,340 او له پاکستان څخه 15,520 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2018 کال کې چې له ایران څخه 300,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل یې اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې راپیدا شوې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 5 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دی، ردی چې ډېرې په ایران او پاکستان کې اوسي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سودان پوځ په دې هیواد کې له 2 میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 1.5 کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لیږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د 2 کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، 3 میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د 1 میاشتې لپاره به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندي نافذیږي. په دې اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښې وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د خرطوم لپاره لومړیتوب کوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې روانه اونۍ وبخي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډي ورځ د 1940 کال د جون په شپږمه هغه ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندي په جګړه کې د متحدینو نږدې 10,000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایي بیړۍ د سپوږمۍ لغول سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو د ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم د فضایي بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 12 هغه مهال د سپوږمۍ لغول سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس کان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه او ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ دا خبرې په یو رپورټ کې کړي. په اړه به یې موږ جزئیات درسره شریکو. دا به مو واورئ چې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې 100,000 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته ستانه شوي دي. تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیلېږي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې که څه هم د سودان پوځ په دې هېواد کې له 3 میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعته خبرې مجلې په پای کې خپرېږي. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کروندو کې په 30 او د تریاکو په تولید کې په 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2018 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2018 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 390,000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالی او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولی. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ارور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې، د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره یې غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړی اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د کډوالو مسله. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100,000 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستانه شوي دي. دغه سازمان په ایران کې اقتصادي ستونزې هیواد ته د دغو کورنیو د راستنېدو لامل بولي. فیروزی عزیزی پرې رپورټ جوړ کړی.
عباس 22 کلن ځوان چې د یوې لور او میرمن سره په 2013 میلادي کال کې له ایران نه بیرته افغانستان ته راستون شوی دی. د کابل په لویدیځ کې یو کرایي اپارتمان ته د عباس لیدو ته راغلی و. دای په ایران کې پیدا شوی، وایي په دې وروستیو کې افغانان هغه هیواد کې مناسب ژوند نه لري. دای چې د ژوند د هوساینې لپاره یې په ایران کې پر کارګرۍ د ژوند ډیری برخه تیره کړې، اوس په کابل کې په هنري فعالیتونو بوخت دی. عباس وایي اوس هلته په ایران کې افغان کارګر له سترو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه د هغه په خبره د هغه هیواد آثارو بیې په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
یو میلیون تومان شپږ یا 5,500 افغانۍ کېږي چې که په کابل کې یوه کراچۍ ولرو او کار پرې وکړو نو غوره به وي. په ایران کې ورځ مزدوري په یوه میاشت کې له 1-2 تر 3 میلیونه تومانو دي چې 3 میلیونه تومان 18,000 افغانۍ کېږي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 115,000 زیات کډوال له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه سازمان د امریکا مرستیال محمد حدیث پردیس په دې اندازه د افغانانو د راستنېدو ستر لامل په ایران کې اقتصادي ستونزې بولي.
دلایل مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل چې هغه په تیر کال کې ملبته په 2013 کال کې چې مونږه له ایران څخه ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو، تقریبا له 8,00,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو. عمده دلیل مشخصا له ایران څخه اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې راپیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال له 5 میلیونه زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي چې ډیری په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د ایران ترڅنګ په ترکیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغانستان ته د کډوالو درستنیدو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې په تهران د واشنگټن د بندیزونو لګیدو او د هغه هیواد د پیسو د ارزښت له ټیټېدو وروسته ایران له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی دی. خو دغه افغانان چې د ایران له وضعیت راغلي په افغانستان کې هم ښه حالت نه لري. د کابل په دشت برچی کې د نور جمال کور ته راغلی یم. هغه ښځه چې له څلورو وړو ماشومانو سره په کرایي کور کې اوسیږي. نور جمال دوه میاشتې مخکې له ایران نه هیواد ته راستنه شوې او میړه یې په ورځ کې شاوخوا 200 افغانۍ عاید لري. له ایران نه چې راغلم په هرات کې راسره د ملګرو ملتونو سازمان 2000 افغانۍ مرسته وکړه. نور هیڅ چا راسره مرسته ونه کړه. میړه مې کار پسې وځي، په ورځ کې 200 افغانۍ ګټي، نور هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او په تېره د کډوالو د چارو وزارت مخکې د دې ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو سره به د کورونو او کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی تیر کال د قوس په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې راستنه شویو کډوالو ته یوه نمره ځمکه ورکړي. د ادب خبره میزای شویو ته باید د ځینو ادارو په مرسته د کار اسانتیاوې هم برابرې شي. خو د نور جمال په څیر ګڼې نورې کورنۍ هم شته چې تر اوسه ورسره دغه مرستې نه دي شوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستنکسي ورته کتنه کړي.
ډیلی میل رسپانې د هالیوډ د مشهور فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورسپانې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوې دولت یې واک ته ورساوه، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بیسابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستان بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربېره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیلېږي. که څه هم دغه مذاکرات هیله بخونکي دي خو ځینې یې اندېښمن کړي. په دې اړه ځینې خبریالان ویریږي چې ښایي د سولې مذاکرات د دوی فعالیتونه محدود کړي، خو ځینې بیا دغه مذاکرات رسنیو ته یو فرصت ګڼي نه ستونزه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
مای نگرانی را مشنام از چهار طرف همه نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو اتل سکلونو کې د هیواد لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سورې کړو تر یو حده یې خبریالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلی دي. د یک خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی کسه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوری له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو. کسه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو. اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره لدې چې د دغه ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلې، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشت من شما همیخ همکارای مشترک ما شما را که میبینیم.
دان دیخنی پا دیز هایی که پایت نرسیگی، بلکه دا افغانستان دا خبریالان و دا خوندیتوب پا کمیتا که هم ور تان دیخنی پیدا شویده.
من هم نمی نگرانی دارم که اگر ما به صورت متحد بسیچ نشیم.
دا افغانستان دا خبریالان و دا خوندیتوب دا کمیتی رئیس نجیب شریفی وایی.
خب نگرانی ها نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دیوی اندیخنی جدی و پرزای دی، زکر لداس دل سر معامله کهو چه نه یوازه دا چه ده لزگون و خبریالان و ده وجل و مسئوله ده، بلکه ده بیان ده ازاده و رسانه و پاسل باور نلری. کلا چه لداس دل سر معامله کهو نو داسی جدی اندیخنی تره پیدا کیگی چه دا ازادی با چه رلالا و سمره با کمزوره شی.
چه قدر اگه تضیف
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم.
د طولو تلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. د وای رسنوی او د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
ساخت. د وای صلح کولی شي افغانستان په سم مسیر بوزي. فرضاً یو نمونه داده چې که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوې نامنې سیمې ته چې ورتګ ورته ګران دی ورشو، نو صلح زموږ د کار ساحه پراخوي.
ساحه کار ما را بیشتر میسازه.
اوس په افغانستان کې څلوېښت تلویزیوني شبکې او شاوخوا دوه سوه راډیوګانې فعالې دي. پخوا تر دې ډېری دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواښل شوي او اندا چې حملې پرې هم کړي دي. د بیلګې په ډول په 2016 میلادي کال کې د طلوع د تلویزیون پر کارکوونکو حمله کې اوه کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو راوړئ. که څه هم د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. امریکا د سوډان پر پوځي چارواکو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي او ملکي سیاستوالو ته هم په واک کې ونډه ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سودان پاوڅ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکری انتقال.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د یوې میاشتې لپاره د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز. د څلورویشتو ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پروتو او نوتو بندیز. د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دو کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. دې وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړیتوب کې وي. مصر هم په خپل دې ګاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پوره یوه اونۍ وروسته له هغه وپرځول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
دا سره صلیب نړیواله کمیټې د طالبانو لګوا خروست پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وسنډوه. دا سره صلیب د رسنیو مسول ازادي رډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نکړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز لانی. بلخه طالبانو ادعا کړی چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر برکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. په دې کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د مرکچی پلاوی غړی شیر محمد عباس تانگزی او همدارنګه یو شمیر نور طالب چارواکي شامل دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران نه له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي او د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دېرش کلونو راهیسې په سودان واکمني کړې ده له دندې لرې کړ. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر کله